شنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود. درن اوریدونکو السلام علیکم، د ازری رادیو په دې ترشنه آسمان لاندې پروگرام کې چې زه اسمت څاروان او امید مرزبانی وړاندې کوم، په دوو موضوعاتو خبرې کوم. په دې لومړي ساعت کې چې تر څلورو بجو دوام کوي، د پاکستان له لوري افغانانو ته د سولې د خبرو د کوربتو په وړاندیز شکی شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی دوه ورځې مخکې وویل که د افغانستان حکومت او طالبان موافق وي پاکستان تیار دی چې د افغانستان د سولې د خبرو منځګړتوب وکړي. پاکستان د جولای په اومه د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د لومړنیو مخامخ خبرو امکان برابر کړی و. په همدې حال کې په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان امریکایي جنرال جوزف کیمبل تیره اونۍ د امریکا د مشرانو جرګې یوې اجتماعي غونډې ته وویل چې په سلو کې اویا طالبان احتمالا روغ غواړي. د اټکل هم وکړ چې طالبان به په راتلونکو څو میاشتو کې چې داخلي جنجالونه یې حل شي ممکن د خبرو میز ته حاضر شي او د سولې خبرې به څو میاشتې دوام وکړي. د طالبانو په منځ کې د اختلاف مسأله هم جدي ده. پرون د ملا منصور د ډلې مخالف لوري چې ځان د افغانستان د اسلامي امارت عالي شورا بولي په یوه اعلامیه کې وویل چې ژر به د پخواني مشر ملا عمر پر ځای نوی مشر وټاکي. په دې خبرونه کې به د طالبانو په منځ کې د درز د اغیزو د پاکستان د وړاندیز او په اوسنی وخت کې چې طالبانو جګړه تیزه کړې ده د دغه وړاندیز د هدف په اړه د خپلو میلمنو نظر وپوښتو. په یاد لرئ د دې خبرونې په دوهم ساعت کې یعنی د څلورو بجو له خبرونو وروسته د افغان هندوانو او سیکانو پر ستونزو خبرې کوو.
سلام، ما امید مرزبان را هم بپذیرید. مذاکرات به هم خورده صلح افغانستان به یک معما مبدل شده. کابل گفته است که دیگر به پاکستان مراجعه نخواهد کرد و ابتکار مذاکرات صلح با طالبان را به تنهایی به دست خواهد گرفت. اما پس از اعلام خبر مرگ ملا عمر رهبر پیشین طالبان دیگر نشانه ای از مذاکرات صلح دیده نشده که امیدوار کننده باشد. جنرال جان کمبل قمندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان گفته است که علت اصلی تاخیر در گفتگوهای صلح اختلافات داخلی طالبان است. این جنرال آمریکایی ابراز خوشبینی کرده که در نهایت تا 70% طالبان با حکومت افغانستان صلح خواهند کرد. پس از برهم خوردن مذاکرات صلح، آیا امیدواری برای آغاز دوباره این مذاکرات وجود دارد؟ شورای عالی صلح افغانستان برای اثرگیری مذاکرات چه کاری کرده؟ و کابل گفته است که دیگر در مذاکرات صلح با پاکستان نیاز ندارد. آیا حکومت افغانستان بدون همکاری پاکستان میتواند مذاکرات صلح را آغاز کند؟ این سوال ها و سوال های دیگر را در همین برنامه زیر آسمان کبود تا ساعت 4 به بحث می گیریم. چشم برای نظریات و گفتنی های شما عزیزان هم هستیم از طریق تلفن، فیسبوک و اسمس. البته در ساعت دوم پس از سرویس خبری در رابطه با مشکلات افغان های هندو و سیک صحبت خواهیم کرد. مهمانان ما در برنامه اول یا در ساعت اول این برنامه هستند غلام دستگیر هدایت، کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی، دکتر محمد اکرم خپلواک، نماینده خاص رئیس جمهور در امور سیاسی که از طریق تلفن با ما خواهند بود، و محمد اسماعیل قاسمیار، عضو شورای عالی صلح افغانستان که اینا هم از طریق تلفن ما را همراهی خواهند کرد.
نو ټول ملبنو ته هرکلای وایو او تاسو اوریدونکو ته هم څو شیبه وروسته وخت درکو چې په مستقیم ډول تلیفون وکي او یا هم که انټرنیټ لري نو د سکایپ لاري هم کولای شي چې له موږ سره تماس ونیسي. د ازادي رادیو د سکایپ پته ده radio.azadi یا radio.azadi. په دې شکل د زموږ سکایپ پیدا کولای شي، له دې لارې هم کولای شي له موږ سره تماس ونیسئ. او د افغان بي سیم اته سواتل شمیره سر له همدې شیبه ستاسو په خدمت کې ده کولای شي چې له دې طریقې له موږ سره تماس ونیسئ. لومړی د سیاسي او حقوقي چارو کارپو ښاغلی دستګیر هدایت، تاسو نور ملمنو ته هرکلی وایم. ستاسو په نظر په اوسنی وخت کې په داسې حال کې چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې طالبانو جګړې ته زور ورکړی دی، پاکستان د سولې وړاندیز ولی کړی دی او ولی په داسې وخت کې دا غوښتنه بیا بیا وکړه چې له د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړتوب ته تیار دی؟
او ډیره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو دوستانو ته چې په تلیفون کې را سره یو ځای دی د میز کې، او محترم اوریدونکو ته ټول ته احترام وړاندې کوم. د افغانستان موضوع په خاص ډول د تاسو د سوال محور ډیر یو پیچلی سوال دی او ډیره پیچلی موضوع ده. د افغانستان سوله او جنگ د افغانستان که دیدی پس منظر ته په ډیر یو سری ډول وګورو، هغه دا چې په 15-16 کاله مخکې کله چې روسیه د ابتکار رو یا د یو تغییر په اساس یا د یو تهاجم په اساس افغانستان ته راغی او د افغانستان خاورې ترلاسه کړله او هغه خپل اهداف درلودل، امریکا هم په فعال ډول په سیمه کې د خپلو انډیوالانو سره په کومک سره په افغانستان کې فعال شو. د پاکستان نقش په خاص ډول په دې بحران کې په غمیزه کې د افغانستان ډیر خاص دی او ډیر عمده دی او ډیر واضح هم دی. هغه دا چې د امریکا او یا د غرب په کومک په افغانستان کې د 16 کالونه را په دی خوا د جګړې ابتکار په مختلفو عناوینو د جهاد تر عنوان لاندې، د طالبانو تر عنوان لاندې، د القاعده او نن سبا نن ورځم د شرایط او د مناسبات او د شرایط او سم د داعش تر عنوان لاندې ابتکار د جنگ او جګړې د افغانستان په مقابل کې د دوی په لاس کې دی. او دا هم د ایرولو نه ده، باید یاد کړو چې موږ افغانان او د موږ سیاستمداران په 15-16 کالو کې ډیر زیات وغولېدل. د پاکستان د فریبکارانه او یا غیر معیاري سیاستونو په نتیجه کې موږ افغانان او سیاستمداران ډیر وغولېدل او اوس هم د غولېدو په حال کې دي. او آخري بڼه د غولېدو هغه دا وه چې ملا عمر 2 کاله مخکې مړ شوی و، هم متاسفانه دلته حتی د موږ د رهبرۍ په سطحه کې هم یادېدل او د هغه نه یادونه کېدله چې هغه تر اوسه هم ژوندی دی او فعال دی. زه فکر کوم چې دغه نن آخري وړاندیز هم د پاکستان د مغه سلسله یو بل طرحه ده، یو بل پلان دی، یو بل ستراتیژیک ګام دی چې اخلي او هغه د خپلو طرفدارانو او یا د خپلو لاسپوڅو او یا د خپلو تربیه شوو افرادو د حمایت لپاره د افغانستان لپاره یو بل وړاندیز کړی چې ګویا د خبرو پړاو به شروع کړي. د دې پړاوونو شروع کول هر څومره که نتیجې ته هم نو نږدې وي، خو د پاکستان د طرف نه او د پاکستان په لاس باندې او دغه ابتکار د پاکستان سیاستمداران او د آی اس آی په لاس کې، زه فکر کوم بیا به دا بله تیروتنه وي چې د افغانستان دولت او خلک به یې کوي. زه فکر کوم د افغانستان دولت هم نن سبا متوجه شوی او دې اړخ د مسلې ته ډیر جدي دی چې د پاکستان سره خبرې نن سبا او یا په طول د تاریخ دغه 15-18 کالو کې نتیجه نه ده ورکړې او په راتلونکي کې به هم نتیجه ورنه کړي. نو بهتره به دا وي چې په بله لاره او په الټرناتیو باندې فکر وشي او هغه لارې شته، هم په سیمه ییز ډول، هم په سیمه ییز بڼه، هم په نړیواله کچه موږ دغه لارې سیاسي او حکومتي لازم د بس په ترڅ کې هغه ته اشاره
وکړم. فرصت پس با جزئیات بعدا صحبت میکنیم. حالا جناب آقای اسماعیل قاسمیار عضو شورای عالی صلح افغانستان هم از طریق تلفن با خود داریم. قاسمیار صاحب، میخوایم از شما بپرسیم که آخرین پیشرفت ها در مذاکرات صلح چی است؟ آیا پس از اعلام خبر مرگ ملا عمر پیشرفت در مذاکرات صلح مشاهده کرده شورای عالی صلح یا نشانی از امیدواری برای برگزاری مذاکرات؟
خب به نام خداوند که فرمود و صلح و خیر، من با عرض سلام خدمت همه عرض بکنم که واقعا ای که اتفاق شد مرگ ملا عمر آخوند چندین سال قبل صورت گرفته و از این سبب یک چندگانگی پیدا شد، به رهبری طالبان اختلافات بروز کرد. این ظاهراً علت به تأخیر افتادن دور دوم مذاکرات صلح بود که در دور اول قرار بندی بود که دور دوم هم صورت بگیره. این علت ظاهری و علت قریب این تأخیر به حساب میره، اما همونطور که برادر ما قبلا توضیحات خوبی در زمینه ارائه کردن، متاسفانه بازی که برا انداخته شده و هر روز هم این بازی نتنه غم‌انگیز تر میشه که ابعاد بیشتر پیدا میکنه.
جناب قاسمیار صاحب برمیگردیم در رابطه با این که عوامل چی هست، چرا مذاکرات به تاخیر افتیده، این یک طرف قضیه بعدا صحبت میکنیم. اما سوال من این بود که آیا پس از مرگ ملا عمر پیشرفت در مذاکرات صلح شما دیدین شورای عالی صلح که امیدوار کننده باشه، یا این که پس از مرگ ملا عمر به همون حالتی که مذاکرات صلح باقی مانده تا به حال؟
ببینید، ببینین پیشرفت ارزیابی ما ای است که مذاکرات جدی باشه، متمرکز باشه و نتیجه گرا باشه و پیش از پیش هم امو اراده سیاسی که مثلا حکومت پاکستان نشان میده یا اطراف دیگه نشان میدن، این در قالب یک آتش بسه که او را همه جوانب رعایت بکنن و بعد از او برند به طرف مذاکرات. ببینید واقعا دشواره که یک گوش آدم صدای فیر و انتحار و انفجار و حملات بشنوه، گوش دیگه باز بیایی از صلح صحبت کنه. پس پیشرفتی به این معنا حاصل نشده و من وقتی که گفتم علت مباشر تأخیر، خب معنایش این هست که پیشرفتی به میان نماده. اما ما به تأثیر از خواست مردم خود و ضرورتی که برای صلح ما داریم به دنبال یک صلح عادلانه پایدار و جامعه هستیم. صلح پارچه پارچه شده خیلی به درد ما نمیخوره که ما با یک گروهی یا گروه ها که به یک توافق برسیم او هم نیمبند باشه، باز گروه دیگه دوام بده به جنگ. لحاظا این مشکلات سر را وجود داره. ما فعلا شاهد پیشرفت عملی به ارتباط آغاز مذاکرات نیستیم و تلاش های ما همه جانبه دوام
دارد. در رسیت منان زموش بیاوریدون که نصرت الله پشتون په فیسبوک لیکلی وای پاکستان تل موج تیریستلی او تیرباسیمو، نو موج باید خپل ګران وخت پرې ضایع نه کړو. دا هغه خبره ده چې تاسو زموش میلمه ښاغلی دستګیر هدایت هم وکړه. یو بل اوریدون کې خپلواک عبدالناصر خپلواک له هلمند لیکلی دی چې د سولې خبرې باید له هغه چا سره وشي چې افغانان وینه له پردو پنجابیانو سره. او علاءالدین له غزنی ولایت لیکلی زما په نظر حکومت باید د پاکستان وړاندیز قبول کړي، یعنی د سولې د خبرو لپاره. نو ښاغلی هدایت، ستاسو په نظر له دې پرته کومه بله لاره هم شته؟
بله، دا لارې خو کیدای شي ډېرې لارې وي. د میز په سر ټولو ته باید توجه وشي او ټولو باندې تحلیل وشي او ټولو باندې استراتیجستان او سیاستمداران باید خبرې وکړي. خو د ما د آنده نزه پاکستان د اول نه تر اوسه پورې د سولې د خبرو د پایل او دغه د مختبیولو په ارتباط د افغانستان په اکله زه مستقل نه بولم. پاکستان ډیر مستقل نه دی. څوک چې ډیر مستقل نه وي دغه تصامیم او دغه خبرو باندې ډیر د اعتماد وړ هم نه وي. زه د دې په خاطر دلیل د دې دپاره دا لرم چې پاکستان په نړیواله سطح د امریکا او د غرب دپاره یو ډیر ښه او قوي او معاصره پارتنر او ملګری پاتې شوی دی. د هغوی د منافع و د ساتلو دپاره په دې منطقه کې د افغانستان دغه 15 کلن غمیزه دا ټول چې سړی دغه تاریخ ته وګوري د پاکستان په واسطه هغه برنامه چې په غرب کې ترکیدلې په منطقه کې د پاکستان په واسطه د افغانستان په وجود کې د افغانستان د خلکو باندې په مختلفو عناوینو باندې مجاهد په نامه د طالب په نامه د القاعده او نن سبا د داعش تر عنوان لاندې پیاده کیږي، عملي کیږي او دلته تطبیقیږي. نو د دې په خاطر کله چې سړی دومره په وضاحت یو موقف ولري، نو پاکستان دومره واضح موقف ولري په نړیواله سیاست کې یا د افغانستان او پاکستان په سیاست په ارتباط، نو لازمه نه ده د افغانستان سیاستمدارانو ته چې په پاکستان باندې ډیر باور وکړي او د پاکستان سره د خبرې په دغه سي ترتیب مخته بوزي چې ګویا په اصطلاح پاکستان ډیر مستقل او ډیر مصمم هیواد دی چې وکولی شي افغانستان ته سوله راولي. کیدای شي د افغانستان د پاکستان په نړیواله برخه کې کیدای شي دغه خبرې په ډیر اساسي او جدي ډول او د نړیواله نظارت د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د نظارت لاندې د امریکا او د غرب سره وشي، ځکه اصلي ستراتیژي او برنامه هلته ده او پاکستان صرف پلی کوونکی دی.
نو کیدای شي د دوی صد منطقي د استراتیژي او په ارتباط هغه چې دوی لري او هغه دوی چې دوی پیاده کوي په دې منطقه کې دغه په سر باندې د نړۍ د غربي نړۍ سره په اساسي ډول کوم خبري وشي. اما دا به هیڅ وخت نتیجه ور نه کړی چې افغانستان یو بیوازله هواد یو ضعیف هواد دی او نړیوال قدرت سره خبري وکي او هغه په دې قانوني کې د خپل استراتیژيانو او یا استراتیژي او په ارتباط بدلون راولي او یا په منطقه کې خپل اهداف ته تغییر ورکړي. خو زه په دې څنګه کې د دې ضرورت لازم بولم چې افغانستان منایست یو ډیر نن سبا ضعیف هواد چې سابق په دغه حالت نو نن سبا په دغه حالت کې دی چې ضرورت لري چې منطقوي یا سیمه ایز انډیوالان هم ولري. زه ترجیح ورکوم دې ته چې یو هواد چې د افغانستان په سطح یا په کچوي هم د اقتصادي لحاظ هم د نظامي لحاظ هم د جنگ زپلوالي د لحاظ دې هواد ته لازمه ده چې په سیمه ایز سطح د سیاسي نظامي حتی فرهنګي او اقتصادي سازمانونه او ارګانونه چې په منطقه ای سطح جوړ شوي دي یا د جوړېدو په حالت کې دي دغه عضویت او فعال عضویت ترلاسه کړي تر څو وکولای شي چې خپل نور غربي انډیوالان هم په نړیواله سطح یا قانې کې او یا دې ته متوجه کې چې بلاخره افغانستان د انحصاري انډیوالۍ نه نور پوز راغلی دی او هغه انډیوالۍ او هغه مشارکت او پارتنرشپ چې د افغانستان د خلکو په مصلحت نه وي، د افغانستان د هیواد په مصلحت نه وي، د افغانستان د تاریخ په مصلحت نه وي، هغه نه کېدای شي خپل بیزاري اظهار کړي او په دغه شکل باندې یو انډوال په سیمه ایز ډول باندې په سیمه ایز کچه باندې یو انډوال تر لاسه رامنځته کړي. د دې نه مې هدف دا دی چې کولای شي افغانستان ډېر په ډیر علاقه مندې او په ډیر سرعت باندې د شانګهای د سازمان عضویت ترلاسه کړي او همداسې په سیمه ایز ډول سیمه ایز کچه نورو سازمانونو سره ارتباط خپل ولري تر څو یو تعادل رامنځته کړي چې غربي نړۍ او یا پاکستان حداقل پوه شي چې افغانستان مطلقا تنها نه دی او د دې په انحصار کې نه دی.
تشکر جناب هدایت صاحب، تشکر. شن پیام را که شنونده های رادیو آزادی روی صفحه فیسبوک ما نوشتن، صادق لطیف نوشتن میانجیگری صلح با کشوری که همسایه بد ما باشد امکان ندارد و یک موضوع را باید بدانند که تا مناطق زیادی از خط از مرز پاکستان به افغانستان داده نشود ما راضی نخواهیم شد. زبیولات طیب نوشته هیچ ضرورت به مذاکرات صلح بر رهبری پاکستان نداریم. و زبیولات خالقی می نویسد پیش بردن مذاکرات صلح بدون میانجیگری و همکاری صادقانه پاکستان قابل تصور نیست، زیرا که زمان مخالفین دولت افغانستان به صورت کامل در اختیار پاکستان بودند و حالا هم هستند. چشم برای دیگر پیام های شما هم هستیم، از طریق اسمس میتونین به رادیو آزادی پیام بفرستین به شماره 818 در صورتی که تلفن افغان بی سیم داشته باشین. در اسمس هایی که به ما رسیده اعظم مخلص نوشته حالا که حرف از صلح زده می شود و طالبان آن را قبول ندارند پس چه باید کرد؟ این سوال را بعدا از مهمانای ما خواهیم پرسید که پیشنهاد شما در صورت اینکه طالبان به صلح گردن ننهند به حکومت افغانستان چی هست؟
خیال محمد خیرخوال پروان څخه لیکلی دی، وای د افغانستان سوله د پاکستان په لاس کې ده. معلم محمد فهیم ادیب میدانی له کوټه اشرو څخه لیکلی دی چې له محترم او ملمنو څخه پښتنه ده چې سوله به سوله نشي لیکن د پاکستان بل چلاو فریب ته انتظار کوي. افغان هلمن لیکلی دی وای پاکستان هسی دروغ وای د طالبانو ډلې د پاکستان په کنټرول کې دی. او همدارس تبسم صافی لیکلی دی پر پاکستان باور په کار نه دی. نور پیغامونه هم را رسیدلی دی لاندې خبرتیا ورسته تاسو اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې لانه و چې ټلیفون را وکي او په مستقیم ډول زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنې وکي. دغه راز د افغان بی سیم 1713 شمیره هم په یاد لري، له دې طریقه لاند پیغام یا اس ام اس را واستوي.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را پس از ساعت 7 شام روی همین امواج بشنوید. حالا برنامه زیر آسمان کبود را میشنوید از رادیو آزادی. موضوع مورد بحث ما هم مذاکرات صلح و پیشرفت‌های احتمالی در این مذاکرات هست. مهمانای هم در استودیو در برنامه در از طریق تلفن با خود در این برنامه داریم که شما هم میتونن از اونها سوال بپرسین. حالا نوبت شنونده های عزیز است، با ما زنگ بزنین به شماره 0799-203-540 و 0700-822-755. چشم برای تلفن هایتان هستیم. همین حالا تلفن رخ شده و شنونده روی خط هست. سلام علیکم، بفرمایید، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
دروان تبتاتا و آزادی را دو طول کردون که آوریدون که سرطول لمخ سلامون و آخرین المنوتا
سلامت و سی
سبتیولا سرزای اما در تراس این خبر کن
مهربانی که باید سرزای سب مهربانی. متاسفانه چه دکه چه تلفون که مستونزا پیدا شد بلا آوریدون که لروزان معرفی که آزادی را لیو
بله مطلب سلامون سبتاتا سلامون و لنجکم
سلامت
مرزوان سبتا بازادی رادیو ټول کار کوونکو او ریډونکو ته
مهرباني
وړاندې کوم پښتون یم.
بله مهرباني کوي قاری صاحب پښتون.
سروان صاحب دا خواڅه معلومه ده چې پاکستان بل امتیاز نه غواړي چې افغانستان ته سوله راشي. دا څه خطرونه او دا څه کارونه چې راغلي پاکستان یې کوي په افغانستان کې. نن دا موږ چې را خبرې کوو والله په دله سره یې کوو موږ خپل تر تعدید لاندې مونږ یو خبره دا ده چې یو خدای د سولې علي شورا چې و تاسو مې علمه قسم یار صاحب تاسو څنګه شو کی مې علمه دي دا د سولې علي شورا چې دا هم د ملت په نظر باندې یو بیا باور شورا د دوونه مسلطونه چې پر دې باندې وسو دا کده په دې ملت پر مظلوم ملت پیسې وي نو د دې ور کول نو زه نور نظر نور کوم یو دې پرسنې به د هدایت سره سره وکم
مهرباني.
چې تاسو معلومه ده چې خپل د طالبانو په باره کې عميق اختلافات وجود لري نو کچیر د حکومت فرضاً پاکستان هم راضي شي او حکومت هم دې ته غاړه کړي چې په پاکستان کې د طالبانو سره سولي تکشین د سولي خبرو ته کله یې ویل چې سره سولي اوسې په دا بلی دلی به گزار شي وي دا یو او بل پرسنه دا ستاسو په نظر دا د سولي د سولي علي شورا ځان بولي دونه مصرفونم پر کیږي د بیت المال څخه یدا سره ته ستاسو په نظر دا څنګه شورا د سی کلی دوی باید سوتی
شاسیس ډیر مننه.
سوالتان را گرفتیم، حالا شنونده دیگه روی خط هست. سلام علیکم، بفرمایید، رادیو آزادی از برنامه زیر آسمان کبود.
مهربانی
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایید.
سلام سلامت تا تاسو هم تاسو عمر سلام علیکم.
سلامت اوسئ، مهربانی کوم.
سلام به شما.
ناغان د کاپیسا ولایت تګل څنګه خبرې کوم؟
مهربانی شیرین آغا صاحب.
سلام سر داخله چې هغه مسله کوو شو. بعضی هغه افراد چې کولاب په تهران کې وترن دي او تاسو کولی شئ چې دې ګونه طالبان دازه. اګه د امریکایانو په توګه باندې ورته ورسېدل. اصلي مشکل هغه خلک دي او مثلا طالبان یو ګورې هغه د جنګول نه مانی. لکه چې موږ نه سمه سمه مانی نه بوتو مانی. یا تاسو نه حقیقت ګورې بل ګورې. داخل د رد مستقات کې بعد اصلاحات راشي دا پاکستان باندې شي په افغانستان کې څه حال شي امنیت راشي. دا څنګه ژوند شي او وطن څنګه جوړ شي.
بله صحیح ستاسو نظر و اوریدل شو. بله
با یک شنونده دیگه هم صحبت میکنیم و برمیگردیم با مهمانای خود. بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
مهربانی که وی صاحب
بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید.
یو تشر خیر
خب تلفون شد
زوابی و نوایی ور بشو میل منو تا کت هم پشتونی دی پشتون صاحب لشاغل هدایت سخدی خو یو پشتونی دی سولی دی علی شورا پر ارتباط و دیتا بهتره ده چه قاسمیار صاحب زواب وی چه
بله نظر آقای هدایت هم میبسیم.
بله قاسمیار صاحب ده غوریدون که نظر ده و چه دی سولی شورا نتیجه نده ور کرده استاسو لخبر هم معلوم شو چه ملموس نتیجه نده در لودلی نو دی وی دیده پا باور چه پزای دیدی چه دا مصرف دی سولی پا شورا که دی پا نورو کارونو دا مصرف شوی وی گته به زیاده وی تاسو چه وایست؟
با تشکر از برادر عزیز که نظر خدا طوری که خواستن آزادانه بیان کردن و این حق مسلم شان است. باید بگویم که یک جمله که اونا گفتن که از پول بیت المال، خب هر پولی که به نام افغان ها هست به یک حساب میتونه آدم بگه طول بیت المال هست، اما شورای عالی صلح از بودجه دولت کدام عاید نداره، از او درک یعنی بودجه نمیگیره. و دیگه من یک روشنی بندازم به خاطر از این که وقتی که از میلیون ها دلار صحبت میشه، این پول هاست که دونرها یا کشورهایی که کمک میکنن اینها به وزارتخانه های سکتوری میتن، مثلا 70-80 میلیون دلار به وزارت احیا و انکشاف دهات، همچنان به وزارت زراعت، وزارت فایدامه، وزارت کار و امور اجتماعی به این وزارت خانه ها میتن. من برای شما به خاطر معلومات مردم عزیز ما باید بگویم که بودجه‌ای که از طرف چند کشور به طور کمک داده میشه تحت نظارت خودشان کمتر از 3 میلیون دلار در سال است. که این شامل یک چرا اعضای شورای عالی صلح به نام معاش چیزی ندارن، به نام خرج دسترخان یک اعضای هیئت اجرائیه و اعضا میگیرن که مبالغ معین است که زیاد نیست. ما عرض کردم که سال اول ما 2.8 میلیون دلار در یک سال داشتیم، بعد از او ای هم کم شد تا به 2.5 میلیون دلار سالانه است که این تقریبا بودجه یک ریاست وزارتخانه ماست و این هم تحت نظر خود هیئت به شمول وزیر مالیه که اینا از طرف دونرها نمایندگی میکنن و نظارت دارن. این مسئله مصرف بوده. اما من میخوام بگم که قطعا کمی ها کاستی ها هم وجود داشته، لکن اصل مشکل را ساده نگری نکنن. شورای عالی صلح چطور میتونست که در حالی که رهبری طالبا، رهبری دیگه مخالفین مسلح در کشور نیستن، اینا بیرون از کشور هستن، به کنترل و نظارت دگرها هستن، یعنی تماس را تا که اونها اجازه نتن تماس گرفته شده نمیتونیست. و ببینین در 12 سال 150,000 از نیروهای جنگی ناتو که نیم قدرت جهانیست اینجا بودن با ما یک جا، نتانیستن امنیت بیارن، نتانیستن که اینا رو به صلح وادار بسازن، بلکه روز با روز این طالبات تقویت شد. لحاظا این پیچیدگی از این مردم ما درک میکنن، میدانن که این همیتون ساده نیست که چند نفر کشیشته.
بله. سلامت و قاسم یارسه و خینم هم دستیده
شهادت را قبول کنند.
سلامت و سلامت.
میخوایم بگم که یعنی مشکل عمده ما ایست که رهبری طالبا و او طرف سرحد ما.
دیر زیاده منن امدغه دی طالبان و دی رهبری مسئله هم پشتون صاحب یاد اکره دوی دی طالبان و پا منس که دی عمیق اختلاف خبر را وکره و ویلی چه دی دی نتیجه بد سوید، آیا دا با مثبت وی که و منفی باوی شاغل دستگیر هرایت تاسی پا دی عرد سوایست؟
بله، زه ده مخکینه خبرو په سلسله دوام اغه فاکتور یا دوام لامل چې د سولې د افغانستان د پاره ما غوښتل چې وړاندې کم یا خپل نظر په باندې وایم، اغه هم دغه مسله و چې محترم پښتون صاحب ته اشاره وکړه، مګر اغه په دې تفاوت چې دوام آلترناتیو یا چه شی بدیل د سولې د پاره چې پاکستان موږ فرضاً په مختلفو دلایلو باندې رد کړ چې اغه سره نور د سولې امکانات او د سولې خبر ما ممکنه ندی او نتیجه نه په مرتبیږي، نو لازم نه ده چې وخت پزایی شي. نو دوام بدیل کېدای شي د طالبانو سره مستقیم د خبرو مسله په دې باندې فکر وشي، دا تحلیل شي او مختلف جوانب باندې فکر وکړي. سره دې چې دا ممکنه ده چې د یو دولت د خپل شورشیانو سره په جنگی تاریخ د نړۍ کې او یا سیاسي تاریخ د نړۍ کې ډیر لیدل شوی دی چې یو دولت د خپل شورشیانو سره د خپل مخالفینو سره په مستقیم ډول او د سولې نتیجې ته ورسیږي. دا مثالونه ډیر دی په جنوبی امریکا کې، په افریقا کې، په نورو هیوادو کې دا کار نشته. حتی په دغه لند تاجکستان کې د متاسوینو چې د خپل نتیجې ته ورسیدل او خپل هیواد ته سولې راوستل. اما څو موضوعګان دي چې په دې کې باید تحلیل پې باندې وشي، مطالعه وشي، وڅېړل شي. اول هم دغه مسله ده چې جناب پښتون صاحب اشاره ورته وکړه چې په طالبانو کې د تفرقې عنصر دغه خپل د طالبان د سولې د پاره غیر موثر کړی دي، یا د آسیب پذیر کړی دي، په دې معنا چې د دې سره یعنی د سولې خبرې د یو مستقل قوت، د یو واحد قوت او د یو متحد مخالف په شکل باندې د سولې خبرې ورسره منتفي کړی دي، په اصطلاح یعنی نتیجه منفی ده. په دې معنا کې د یو اړخ په نتیجه ورسیږي، په اتومات ډول هغه بل اړخ بیا د سولې نظریات ردوي، چې دا
نتیجه د امریکایي جنرال ښاغلی کیمبل وایي چې ممکن 80% طالبان سوله وکړي او 20% جګړې ته دوام ورکړي. فکر نه کوئ چې اشاره یې همدې مسلې ته وي چې یو شمېر طالبان به له منصور بیل وي، هغوی به ځان ته رهبر ولري، یو شمېر به جنګ ته دوام ورکړي، یو شمېر به پخلاینه خپله کړي. که 80% پخلاینه پخلا شي او جګړه بس کړي، فکر نه کوئ چې وضعیت به ډېر تغیر شي؟
بله، ډیر جدی به تغییر شي. خدا خو زه فکر کوم یو ارزو ده، دا یو ایدیال ده، دا یو مفکوره ده. دا خصي مفکوري په دغه لاسو ديار لاسو کالو کې په دغه شکل باندې د خه طالبانو، خراب طالبانو، تور او سپین طالبانو په دغه شکل باندې دغه خبره او دغه استخباراتي پروسه ډیر راغلي او تیر شوي، متاسفانه یو نتیجه ورنکړه. خو زه بیرته راځم دې ته چې خپل خبره ته، چې طالبان چون متفرق دي، یعنی د یو د سولې د میز د سر یو واحد قوت او متحد اړخ نشي شمیرل کېدلای. په څنګ دي کې ډیر مهمه او سي پذيري او ضعف چې د طالبانو د سولې د پاره دی، هغه دادی چې د استخباراتي بارنه یو استخباراتي پوشو لاندې دي تر ډیره حده پورې. اې دې په خاطر باندې دی چې د سولې اراده او د جنگ اراده ډیره ماته مستقله نه ښکاریږي. دا دغه د تیرو کالو تجربه وکړه، د 14 کالو تجربه وکړه چې د سولې ته تمایل درلودای، نو ډیر زر سولې راتل شوی، ځکه د اصلي اړخ د جنگ دی د افغانستان د دولت سره. نو که دی واقعا اراده د سولې ولري او د نیت د سولې ولري او د تصمیم د سولې ولري، زه متوجه یم دی ته او فکر کوم دا چې خارجي فاکتورونه، یعنی استخباراتي فاکتورونه، یعنی د آی اس آی فشار او پوشش په دی باندې ډیر تاثیر او ډیر اغیزمن کولای نشي. خو متاسفانه چون دی خپله تر اوسه د سولې ته نه دی آماده شوی، تر اوسه دی په جګړه کې خپل مسالې او خپل مفادات ویني، نو دې په خاطر د وی خونه د ایسای فشار او د بل خونه د خپل اراده تر اوسه نه ده نوازي شوی. دا مسلې هم د سولې د میز نه محروم کړی دي، او یعنی یو رسمي اړخ نشي کېدلای چې مستقیم.
تشکر جناب.
نور فاکتورونه هم شته چې بعدن به خبرې په باندې
صحبت خواهیم کرد. تشکر جناب دستگیر هدایت، کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی. شنونده های از طریق اس ام اس هم با ما در تماس شدن، ابراز نظر کردن. یکی از شنونده ها که نام خود را ننوشت، یک شعر نوشته و از ما خواسته که این شعر را برای آقای قاسمیار بخوانیم. نوشته که شنیدم با عقاب کرگس گفت، مرا با تو امید آشنایی است. جوابش داد عقاب دلاور، وفای سفلگان آخر ریایی است. شنونده به نام جان محمد از کابل نوشته که مذاکره با طالبان هیچ سودی ندارد، زیرا که طالبان تحت تسلط مستقیم پاکستان هستند و جز تلف کردن وقت چیز دیگری به دنبال ندارد. حسیب الله حسام از پنجشیر نوشته که پاکستان در قبال افغانستان سیاست صادقانه ندارد. به هر حال حکومت افغانستان در مذاکرات مختلف با مقام‌های پاکستان گفتند که افغانستان آماده هست برای پاکستان بعض امتیازهایی را بده، و جناب عبدالله رئیس جمهوری حکومت افغانستان هم از در این مورد صحبت کرد و چنان صحبت کرد که با وجود همه امتیاز دادن ها پاکستان حاضر نشده در قسمت صلح افغانستان را کمک بکنه. بعضی از سخنهای از عبدالله را با هم میشنویم و بعد روی اظهارات وی صحبت خواهیم کرد.
در رابطه به جمهوری اسلامی پاکستان، حکومت وحدت ملی افغانستان باز هم در نیت، در گفتار و در عمل ثابت ساخت که خواستار روابط خوب، روابط دوستی و همسایگی نیک بر اساس احترام متقابل و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر بوده و هست، و قدم های فراتر از او چیزی که مردم ما به ما اجازه می دادن، حکومت وحدت ملی افغانستان این قدم ها را برداشت و متاسفانه هیچ نوع همکاری با افغانستان تا امروز در ظرف 10 ماه گذشته در راستای مقابله با تروریسم از طرف کشور جمهوری اسلامی پاکستان صورت نگرفته.
جناب غلام دستگیر هدایت، کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی افغانستان، در استودیو با ما هستن و همین موضوع را با اونا در میان میگذاریم. جناب هدایت صاحب، هدف عبدالله عبدالله از ای که قدم‌های فراتر از آن که مردم به حکومت اجازه میداد حکومت وحدت ملی برداشته در قسمت پاکستان، هدف آقای عبدالله از ای چه هست؟ به نظر شما چه امتیاز حکومت وحدت ملی برای پاکستان داده که مردم افغانستان حاضر نیستن و امتیاز پاکستان داده شود؟
من فکر میکنم این مسئله امتیاز دادن به پاکستان و یا از پاکستان امتیاز خواستن، ای از لحاظ روابط بین المللی خود حدود و ثغور داره و مرزای سبز و سرخ داره که در روابط بین المللی در این بخش، در این مضمون یا در علم بخی واضح و سریع است. افغانستان واقعا طی سالهای گذشته، خصوصا طی سال 13-14 سال و مخصوصا دوران طالبان و همچنان دوران حاکمیت مجاهدین، افغانستان واقعیت امری بود که تقریبا در دو مرحله اولی که یاد کردم، پاکستان در اینجا کاملا تقریبا حاکمیت خود تمثیل میکرد در جغرافیای افغانستان و به او هم بسنده نشد. ما دیدیم که طالبان به او بسنده نشد، حتی افغانستان پایگاه تهاجم بالای آمریکا آماده ساخت. اصل حقیقتی است که مثل که اخبار آخرام نشان میده، خب یک جمله معترض است که پوتین میگه که اسناد داره که برجای نیویورک از افغانستان تنظیم نشده، طبعا اسناد دیگه وجود داره شاید در کشورها. یعنی پاکستان سر این چیزا بسنده شد. کل امتیازایی بود تا دو دهه اخیر در افغانستان به او داده شد. دولت کنونی افغانستان بعد از دولت حاکمیت جناب حامد کرزی، واقعیت است که یک چرخش بسیار جدی در رابطه تا به نفع مسئله پاکستان در افغانستان داشت، به این معنی که دوستای بسیار بزرگ و تاریخی و سیاسی خود فاصله از پیشش گرفت که هند باشه و حتی به سطح قنسولگری ها بعضی توافقات صورت گرفت. از لحاظ امنیتی گفته میشه که توافقات صورت گرفت، مسائل بسیار زیاد در اختیار گذاشت، سفرهای رسمی و دو طرفه صورت گرفت تا مناسبات به سطح سرد شوه که بتونه موضوع صلح در افغانستان مطرح شوه بین این دو کشور. ولی متاسفانه با هر قدمی که از طرف افغانستان برداشته شد، که متاسفانه مردم افغانستان، شما میدیدین هم پارلمان که نماینده افغانستان است و هم مطبوعات و کارشناسا همیشه میگفتن که با این حرکات افغانستان پاکستان راضی ساختن نمیتونه تا صلح را در افغانستان تامین بکنه یا برای صلح تمایل ایجاد بکنه. متاسفانه همو گپا کاملا راست بود و پاکستان به هیچ وجه بسنده به این نیست. اونا اهداف استراتژیک نه تنها از خود بلکه از آمریکا و بعضی دوستا و شریکای بین المللی خود در منطقه تمثیل میکنه و تعمیل میکنه و زمینه برش مساعد میسازن و اینا پاکستان در حقیقت یک رول و نقش بسیار خوب تشخیص نیروها و سربازگیری برای پلان ها و استراتژی ها در این منطقه در افغانستان بسیار خوب نقش بازی میکنه. شما میبینین چه قسم نقش ها را عنوان میده و رول و بازی هایشان تغییر میده، تاکتیک هایشان تغییر میده. تا 30-35 سال در افغانستان ما بسیار با وضاحت میبینیم. از این خاطر است که پاکستان به هیچ وجه راضی نخواد بود، ولی ما نمیتونیم که صلح را از صلح دست بکشیم و از گپ های صلح و یا از طرح های صلح کنار گیری بگیریم.
اما بیا هم لیکن بیا هم
ایجاد صلح، بله، لیکن کلا خودم برتون عرض بکنم،
بله، مختر دی چم ده توضیح کی، لیکن بیا هم افغانستان بله دی چه پاکستان ته پناه یوسی یا بیا هم له پاکستان و غواړي او واړي کې ور سره نږدې کی، بل لارم فکر کوي چې افغانستان لري، مگر دا چې امریکا او یا نړیواله ټولنه د پاکستان په ضد لاس یو کی او همدا کار هم البته د افغانستان هم تیر حکومت هم موسنی حکومت هڅه کړې ده. نړیواله ټولنه نه حاضریږي چې په پاکستان دومره فشار راولي چې پاکستان واقعا په خپلو پالیسیو کې تغییر راولي. دوی پاکستان لی وای چې یو اتومي قدرت دی او داسې اتومي قدرت چې که ډېر فشار پرې راوړي ممکن دغه اتوم وچوي.
بله، دا مخکې لکه تاسو اشاره وکړه، ما هم ورته اشاره وکړه، دا چې واقعا څو تمرینونه چې وشول، لکه د امریکا نه تقاضا کول او د ناتو نه تقاضا کول، د غرب نه چې پاکستان فشار راوړي، متاسفانه نتیجه ورنکړه. او پاکستان ته مستقیما خواست وشو چې په سوله کې داخل شي. متاسفانه دغه اخر نیرنګونه ټول ملت ته واضح شول او د افغانستان د خلکو د ملت اعتماد په پاکستان باندې کاملا سلب شو. ډیره مهمه ده چې د نړیواله سطح یو اړخ د فشار تر اوسه پاتې دی. هغه ده چې مخکې مې چې اشاره وکړه چې افغانستان ته لازمه ده د نړیواله سیاست د تعادل په محور کې واقع کېدلو ته لازمه ده چې سیمه ایزو نظامی او سیاسي پیمانونو سره هم خپل دوه اړخیز روابط ټینګ کړي او موثر یې کړي او فعال یې کړي. چې ما مثال ورکړ د شانګهای د سازمان عضویت ترلاسه کول او په هغه کې فعال سهم اخیستل چې په نړیواله سطح باندې یو تعادل رامنځته شي. ځکه موږ د دغه دیرشو څلوېښتو یا پنځوسو کلونو رئیس چې یا دغه دیرشو کلونو رئیس چې دغه دنیا یو قطبي شوه، متاسفانه موږ ډېر وځپل شو، موږ ډېر ځب شو یا ولوېدلو. نو که دغه تعادل لکه چې مخکې په تیر رژیمو کې د سردار داود خان په وخت کې، د ظاهر شاه په وخت کې، دې وختو کې د تعادل ساتل شوی و، کېدای شي بیرته دغه یو تعادل محور دلته جوړ شي. او دغه چې متاسفانه تر هغه وخته پورې چې پاکستان خپل ډېر شیطانی موخې لري، د نړیوالو کومکونو او د نړیوالو ذهنیتونو د افغانستان په مورد کې او ډېر زیات تخریبوي او هغه د ځان په ګټه تماموي. زه غواړم چې دریم فاکتور ته اشاره وکم. هغه دا دی چې یو خوم دا نړیوال فشارونه، دوامون د طالبانو سره مستقیم اړیکه وخودل، دغه ضعفونه او نواقص هم وخودل او خګنیم. دریم فاکتور ته چې زه غواړم زه یو مثال در تاسو ته درکم چې په نور ټوله دنیا کې دغه ایوادونه د نورو ایوادو سره مشکلات لري، هیڅ ځای د شک تاسو وینئ په ټوله نړۍ کې د همسایګانو سره د نورو ایوادو سره، لیکن هر هیواد کوشش کوي چې د خپلو ملي فاکتورونو نه، د خپلو ملي ظرفیتونو نه، ملي فرصتونو او قوتونو نه استفاده وکي. هغه که ضعیف دي تقویه یې کی، هغه که بیده دي ویښ یې کی، او هغه که ګوشه شوی دي د سیاسي نظریات او د سیاسي سلیقو په نتیجه کې، هغه فاکتورونه یا بالقوه قوتونه هغه را ژوندي کی، خپل هیواد قوي کی، خپل ځان قوي کی. کله چې ته قوي شوې، بیا نو دغه گاونډای او دغه ترڅنګ سړی او ترڅنګ کور او ترڅنګ هیواد د خپل ځان خپل موقف ویني چې په څه حالت کې دي. تاسو په تور د مثال ویني دا اوس چین، تاسو د وخت خپل خبر تیر که چین د فلیپین او د جاپان او د کوریا څو سره په څو جزایرو باندې مشکل لري. هغه هیوادونه چې هر څومره واړه هم دي، لیکن مضبوط او قوي هیوادونه دي، قوي مسلح قوتونه لري، قوي امنیت ملي لري او قوي احساس ملي احساس په خلکو کې شته. تو چین په قدرت باندې نشي کولای مستقیم باندې په باندې تعرض وکړي او یا داسې توتیو داسې جوړی کله چې پاکستان مخته جوړوي. نو د مادریام پیشنهاد دادی د افغانستان دولت چې په ملي فاکتورو باندې چې هغه عبارت د افغانستان ډیر د خلکو ډیر ملي او اسلامي احساسات چې د افغانستان پیګراند او په افغانستان او په اسلام باندې ځانونه ورکړي، دا یو ډیر ښه ارزښت دی د افغانستان په ځوانانو باندې سرمایه گذاری وکړي او ملی پاوز ته انګیزه ورکی. داسې ونه کی چې کله چې جنگ کوي بیا مخالف ته د طالب د ورور او د وریره او د خوریا اطلاق وکي چې په سرباز او د افسر په وجود کې انګیزه د بین ولاړ شي. لطفا دښمن د دښمن په سترګه وګوري، دوست د دوست په سترګه وګوري،
ترڅو
انګیزه ایجاد شي. ډیر مثالونه ولیدل شول چې سربازان جنگ کوي، مګم متاسفانه دغه د شانه هغه لاس نیول شوی. په دغه شکل باندې ډیر فرصتونه دي چې کېدای شي دغه استفاده وشي، خپل مملکت
سلامت او ډیر مننه
پاوز تقویه شي. دا به ډیر قوي فاکتور وي.
مخکې مو د امریکا یادونه وکړه، مشهور امریکایي تحلیلګر فرید زکریا په یو مقاله کې چې پرون په واشنگتن پوسټ رسپانه کې خبره شوه، هغه هم د افغانستان مسله له پاکستان سره تړلې بللې ده او ویلې چې ترڅو په پاکستان فشار را نه وستل شي، تر هغه پورې د افغانستان مشکل نه حل کیږي. د ویلې چې د دې لپاره چې د پاکستان باید پاکستان د استراتیجی په وړاندې امریکا څه وکړي، د لیکلي دي چې د دې پښتنې په ځواب کې لیکلي چې لومړی باید حقیقت وکتل شي چې حقایق څه دي، باید د پاکستان د پوسټ په وړاندې خورا کلک دریځ غوره شي او دا په زغرده ورته وویل شي چې دوه مخې پالیسي بس کړي. دا کار به نه یوازې د افغانستان د ثبات لپاره شوي، بلکې د پاکستان په خیر به هم وي. د په وینا فرید زکریا وایي چې پاکستان د نړۍ بېرحمو تروریستانو سره نږدې اړیکې پالي، څو چې د دغه هیواد پوز او د هغه طرز فکر بدل شي او اصلاح شوی نوی، د امریکا متحده ایالاتونه به چې لسیمی ځواکونه باسي ل استراتیژیک مات سره مخامخ شي.
بله، همچنان شنونده روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی نوشته که
خبر پرتبات
اجازه بدین هدایت صاحب که این پیام را بخونیم با شما دوباره فرصت خواهیم داد. سید اقبال استانکزای روی صفحه فیسبوک نوشته که در همین مدت شورای صلح فقط کاری را که کرده توانسته طالبان را به نام برادران ناراضی در نقاط مختلف کشور جا به جا بکنه. این هم نکته قابل مکس است جناب قاسم یار صاحب، به این معنی که بعضی از شورشی ها به نام پروسه صلح آمدن داخل نظام شدن و بعد از او بدون از اینکه علاقمندی های خود را به گروه طالبان از دست بتن احتمالا دوباره در از داخل نظام فعالیت کردن به سود طالبا. این ادعا چقدر از نظر شما دقیق است؟
ببینید یک گده از طالبا که مقامات بلند داشتن در امارت اسلامی زمان طالبا، اونها از اول یعنی از 12-13 سال به این طرف اینا آمدن و به آغوش وطن گفتن که ما گذشته خود ترک کردیم، حال آمدیم و به وطن خود اینجا زندگانی عادی خود پیش میبریم، که یک ده از اونها حتی با ما در شورای عالی صلح عضویت دارن، مقامات هم دارن. اینها قبل از اینکه شورای عالی صلح ایجاد شوه اینها به اصطلاح به صلح پیوسته بودن و به وطن برگشته بودن، که یک ده از اینها و نامهایشان شما میدانین، من اینجا ضرور نیست که نامشان بگیریم. یک ایده معدودی که چند نفر در پاکستان اونا بندی بودن مثل عبدالغنی برادر و ملا ترابی و ملا مجاهد و اینها که به اساس پیشنهادهای شورای عالی صلح و همکاری مقامات پاکستان اینا از اونجا رها شدن، که متاسفانه او هم آهنگ با ما رها نشدن، یعنی همون قدر که گفتن که با اینا رها میکنیم ما گفته بودیم که به یک پروگرام مشترک اینا رها شوند که بشه از اینها به صلح استفاده کنن، نه این که باز از اینا به جنگ استفاده شوند. و هر حال میخوایم بگم که واقعیت ها از این قرار است که یعنی شورای عالی صلح اتو کسانی رو که با آورده باشه و با خود از تاریخ تاسیس خود اتو نیست، یعنی این چهره ها اگر میخواین که چند تایش نام بگیریم، متوکل صاحب عبدالسلام ضعیف و مجاهد و فرض کنیم قاضی فوزی و امثال از اینا که اینها از 12-13 سال به این طرف اینها به
هدف از شنونده بیشتر جناب قاسمیار صاحب، هدف از شنونده بیشتر از جنگجوهای هست که به سطح پایین تر هستند، در نقاط مختلف افغانستان جا به جا شدن و گفته اینا نه کسایی که در داخل کابل زندگی میکنند، به نقاط مختلف افغانستان پیوستند به پروسه صلح. هدفش از افراد رتبه پایین است.
سوال خوبی کردین، من این را باید روشن بسازم به شما که یک عده ای که مثلا از بندیخانه های فرض کنیم بگرام و از اینجا اینا رها شدن، اینها کسانی نیستن که به اساس سفارش شورای عالی صلح، اینها کمیسیون های خاصی که از طرف دولت تعیین شده بودن، اینها را یعنی کسانی که شورای عالی صلح اونا را خبر داشت که دوسیه ها دارن، اینها مرتکب جنایات شناخته شده و گرفتار شده بودن، اینا به اونها تعلق نداشت، اینها فقط امو یک کمیسیون خاص که حکومت ایجاد کرد اونها سفارش کردن اونها رها شدن. لحاظ رهایی عده زیاده که حال گفته میشه که اینا در جبهات هستن، اینها به توصیه شورای عالی صلح نبودن.
علی صاحب ډیر زیات مننه کور ودن. شغله دستگیر وس مهرباني وس تاسو کول شئ په مغدی زکریا فرید زکریا په څرګندونو تبصره وکي.
بله،
او ډیر من فقط پم دغه نقطه می څو کلمې غوښتل چې فرید ذکریا صاحب اشاره کړی چې د امریکا د چې پاکستان ته د درس ورکول شي یا د فشار پیراول استل شي چې د افغانستان په مورد کې خپل سیاست او پالیسۍ ته تغییر ورکړي. خو زه په دې کې شک لرم. شک په دې دی چې د امریکا نه زه د توقع نه لرم د تیر تاریخ د روابطو په اساس چې دغه دولس کالو کې مګونی چې امریکا د پاکستان دغه فشار راولي او یا دا کار دی وکړي. خو زه د دې احتمال ډیر وینم چې د شانګهای سازمان چې پر اساس کې چین او روسیه او هند او بعضی نور قدرتونه د منطقی دي دغه فشار کولای شي راولي، مخصوصا هغه نوی انکشافات چې په منطقه او په آسیا میانه او یا عربي هوادو کې راغلي دي، د دغه پالیسیو د نوی انکشافاتو په نتیجه کې کېدای شي دغه فشار د چین په واسطه راوستل شي، ځکه چین یو هیواد دی چې په منطقه او په نړۍ کې اقتصادي او تجارتي موخې او ستراتیژۍ لري. هغه خپل موخې تنه د پاکستان په وجود کې اقتصادي،
لیکن د افغانستان حکومت هم دغه کار ترې وهده وکړ. کوم فکر وی چین ته د افغانستان ولس مشر لاړ او چین ترې وهده حتم وکړه چې پاکستان قانی کی، لیکن فکر نه کوم چې چین دې تر دې حد پورې په پاکستان فشار راوړي چې خپل دوستی دې افغانستان قربانی کړي.
بله دا یو فشار دی چې د نورو بله چې د نورو فشارو ترڅنګ دا یو فشار دی چې په متداوم ډول فیرنلم وجود لري په پاکستان باندې. موږ احساسو، موږ وینو په تجارت کې په منطقه کې تغیرات راغلي دي. دوهمه خبره دا ده چې روس ډیر موثر دی، روسیه ډیره موثره ده په دې فشار کې. هغه دا چې روسیه برخلاف د چین هغه په منطقه او په نړۍ کې سیاسي او نظامی اهداف لري. کله چې روسیه احساس وکړي او احساس کړي ده چې د جنوبي سرحدات د سابقه جنوبی سرحدات د غربي نړۍ په واسطه له طریقه د پاکستان په واسطه آسیب پذیر دي او په خطر کې دي، پاکستان ته مستقیما اشاره او ګوتڅندنې کولای شي، ځکه دلته نظامی او سیاسي اهداف روسیا لري. هند هم دغه سي په خپل په منطقه کې خپل نظامی او سیاسي اهداف لري. دغه سازمان کولای شي پاکستان باندې لازم فشار او موثر فشار راولي تر څو چې په منطقه کې خپل سیاست ته تغییر ورکړي. زه د امریکانه ډیره توقع نه لرم چې پاکستان باندې فشار راولي تر څو خپل سیاست ته تغییر ورکړي، ځکه هغه تر اوسه خپل موخې په منطقه خصوصا افغانستان
عربي هیوادونه مو یاد نکړل چې له پاکستان سره ډېری اړیکې لري او هم اقتصادي اړیکې لري او هم سیاسي اړیکې لري. له عربي هیوادونو سره هم د افغانستان حکومت کار شروع کړی دی. څومره یې موثره بولي؟
متاسفانه وګور، بله متاسفانه د عربي هیوادو پالیسي د افغانستان او د پاکستان په مورد کې همیشه ډېری مرموزې دي، ډېر واضح نه دي، ډېر سري نه دي، ډېر داسې دي بوسولاند او بوت تیرول دی سړی ډیر په سری ډول دی د پالیسي. زه شخصا زیات نه، ځکه دومره قراردادونه او خره روابط چې د افغانستان سره وینم دغه دو چند پاکستان سره هم شته، خو متاسفانه په افغانستان کې د بعضو پالیسي نتایج ډیر منفی دي او ډیر مرموز سیاست دی. تر اوسه پورې ډیر واضح او سری سیاست زه د دې نه وینم. خو زه د شانګهای د سازمان موثریت په پاکستان باندې د فشار په ارتباط ډیر موثر وینم، هم د تجارتي اقتصادي لحاظ او هم نن سبا چې روسیه د نوې انکشافات او د پالیسیو په تغییر کې نوې انکشافات ترلاسه کړي او امریکا هم په نوې سوچ راوستلې، نړۍ هم نوې سوچ ته متوجه کړي، پاکستان هم کولای شي په خپل پالیسیو کې تغییرات
راولي
او زه دا ډیر موثر بولم.
ډیره زیاته مننه د سیاسي او حقوقي چارو کارپو شاغلای دستګیر هدایت او دغه راست د سولې د عالی شورا غړی شاغلای محمد اسماعیل قاسم.